سلامونه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلی څلور بجې دي. دغه خبرونه چې تر پنځو بجو دوام کوي او ری چې د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې وروسته ل 2014 کال د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو مسله د امریکا له ولسمشر سره څېړي. په خبرونو کې راغلی دي چې د پاکستانی طالبانو د مشر مرستیال ولی الرحمن مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د قزاقستان، بلاروس او روسیې جمهور رئیسان نن د قزاقستان په مرکز استانې کې د اروپا آسیا د اقتصادي عالي شورا په غونډې کې ګډون کوي. لږ وروسته به د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل له جان قال کوزي څخه واورئ، خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. قسیم سولمل او د افغانستان خبرونه.
د ناتو عمومي منشي او د امریکا ولسمشر راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هامون دا ومنله چې په هلمند کې ډیره بریتانوي ځواکونو شاوخوا 90 تن افغان بندیان په بند کې ساتلي، او د کابل امنیت قومندان وایي یو شمیر وزیران او څارنوالان د پولیسو د کډلونو په ټاکلو کې مداخله کوي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی ده د ناتو عمومي منشي اندراس فوګ راسموسن او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دوی به راتلونکي جمعه له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په دې هیواد کې د 2014 کال نه وروسته د پاتې کېدونکو بهرنۍ ځواکونو په اړه بحث وکړي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2014 کال تر پایه بشپړوي، خو ځینو هیوادونو اعلان کړی چې له یادې مودې وروسته به هم په افغانستان کې خپل یو شمېر پوځیان وساتي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور واوري. د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هامون نن ومنله چې په هلمند ولایت کې ډیره بریتانوي ځواکونو شاوخوا 90 تن افغان بندیان په بند کې ساتل دي. هامون زیاته کړه دا کسان په قانوني ډول په بند کې ساتل شوی دي. لدی مخکې بی بی سی په یو راپور کې ویل و چې د افغانستان هلمند ولایت کې ډیره بریتانوي ځواکونو په غیر قانوني ډول په پوځي اډې کمپ بسشن کې افغان بندیان ساتل دي. د توتنو بندیان مدافع وکیلان وایي بندیان تر 2014 او بخښې تر 14 میاشتې پورې له کوم تور پرته په بند کې ساتل شوی دی. په مشکوکو وسلوالو بندیانو کې هغه تنکی ځوانان هم شامل دي چې برتانوي عسکرو په کلو او بندو کې د يرغل پر مهال نیولې دي. برتانوي عسکر حق لري چې په خاصو شرایطو کې مشکوک کسان تر 19 ساعت پورې په بند کې وساتي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ډیر ځواکونه مخکې ویل و دوی په افغانستان کې د بندیانو د ساتلو توان او امکانات نه لري. د کابل امنیت قومندان وایي یو شمیر وزیران او څارنوالان د پولیسو د کډرونو په ټاکلو کې مداخله کوي. د کابل امنیت قومندان جنرال ایوب سالنګي نن یو خبري غونډې ته ویل چې دا یو لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي.
مداخله در تعیین کادرها در پولیس کابل صورت میگیره. اگر کار انجام داده
دی وای د کابل د پولیسو د کډرونو ټاکلو کې مداخله کیږي که کار وسی او کوم څوک چې و ټاکل سي خوشاله تر شي کنه نو هم دوسیوي او هم تبلیغوي، او دا کار د کابل د پولیسو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کوي. جنرال سالنګي وایي چې دا مسله باید د وزیرانو په شورا کې یاد او په اړه جدي اقدام وسی. او روسي کورونی خبروم دا چې د ملي امنیت ریاست وای په ننګرهار کې یو شپږکسي وسلواله ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وای دا کسان په بټیکوټ، بهسودو او خوګیانی ولسوالۍ کې په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی دي. د یاد ریاست د معلوماتو لمخې د کسانو په منشخولو، قتل، تشتونی او نور جرمونو کې لاس درلود. دا د دې محل کورونی خبرونه جان قال کوزي د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
راپورونه وایي د پاکستاني طالبانو د مشر مرستیال ولی الرحمن مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوې. مشال راډیو د سیمه ایزو او طالب منابعو په حواله وایي ولی الرحمن چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکمت الله مسعود مرستیالو تیره شپه په چشمه پل کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د امریکا حکومت د حکمت الله او ولی الرحمن هر یو پر سر د 500 میلیونو ډالر انعام خو ویل کیږي چې ولی الرحمن مسعود د 2013 کال سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د شیرټن هوټل بمی حمله چې د 500 زیات کسان پکې وژل شوی و اصلي پلان جوړونکی و. راپورونه وایي د بی پیلوټ الوتکې په دې حمله کې د پاکستاني طالبانو د یو بل جګپوړي قومندان نصر الدین په ګډون یو شمېر وسلوال هم وژل شوی دي. د قزاقستان، بیلاروس او روسیې جمهور رئیسان نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د اروپا آسیا د اقتصادي عالي شورا په غونډه کې ګډون کوي. دا شورا د روسیې، بیلاروس او قزاقستان د ګمرکي اتحادیې اجرایوي کمیټه ده. لغونډه مخکې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په جلا ډول د دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. پوتین ویل د مسکو او استانی اړیکې اغیزناک دي او نظربایف د یو کول او پراختیا د عملی مشروع باله. د نظربایف، پوتین او د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا ترمنځ په نننۍ غونډه کې به تر 2015 کال پورې د اروپا آسیا د اقتصادي اتحادیې د لاخه کېدو او پلانونو پر مسلو بحث وشي. د بیلاروس، روسیه او قزاقستان مشران به په خپلو کې له خبرو وروسته د قرغزستان له جمهور رئیس المازبیګ حاتمبایف او د اوکراین له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سره هم وګوري. قرغزستان غواړي په ګمرکي اتحادیې کې شامل شي، خو اوکراین هیله مند دی چې د ناظر حالت ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د هغه پریکړه لیک مسوده په کلکه وغندله چې د امریکا په ملاتړ برابره شوې، د سوری حکومت پکې غندل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به ورباندې نن بحث وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پریکړه لیک پر مسودې چې د سوری یاغیانو پر ضد جګړو کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د لبنان د حزب الله جنګیالیو استعمال پکې غندل شوی بحث وکړي. د پریکړه لیک مسوده چې د امریکا متحده ایالاتو، ترکیه او قطر برابره کړي، خبرداری ورکوي چې په سوریه کې د بهرنیو جنګیالیو حضور د سیمې ثبات ته جدي ګواښ مخامخ کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې په متحده ایالاتو انتقاد وکړ او وایي واشنگتن په فعال ډول دا غلط نوښت پر مخ وړي. د خبرداري ورکړ چې دا پریکړه لیک به د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس د جوړولو لپاره د روسیې او امریکا هڅې ناکامه کړي. د سوریې د مخالفانو اصلي دلیل اروپایي اتحادیې څخه وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګېدونکو یاغیانو ته ډېر ژر عصري وسلې واستوي. د سوریې د ملي ائتلاف شورا نن په یوه اعلامیه کې د سوریې یاغیانو ته د اروپایي اتحادیې د وسلو د بندیز لرې کولو د دې اونۍ پریکړه وستایله. د دغې پریکړې پر اساس د اروپایي اتحادیې هیوادونه په ځانګړي ډول کولای شي چې د سوریې یاغیانو ته عصري وسلې ورکړي تر څو هغوی د بشار الاسد د رژیم د سختو حملو مقابله وکړی شي. په عین حال کې د سوریې انقلابي غورځنګ چې د مخالفانو څلور مهمې ډلې پکې یوځای شوي، اعلامیه کې د ملي ائتلاف پر شورا انتقاد کړی چې په سم ډول د سوریې د انقلاب استازیتوب نه دی کړی. او په پاریس ښار کې په یو فرانسوي عسکر باندې د حملې څېړونکي پولیس وایي یو مشکوک کس نیولی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر منویل والز په اعلامیه کې وویل په فرانسوي عسکر باندې د شنبې د ورځې مشکوک حمله کوونکی نن سهار د پاریس ښار په جنوب لویدیځ کې ونیول شو. فرانس پریس خبري اژانس وایي څېړونکو ته نږدې منابعو ویلي چې نیول شوی کس 22 کلن بنسټپالی مسلمان دی. په فرانسوي عسکر باندې له حملې مخکې یو انګلیس عسکر په لندن کې په رڼا ورځ د یو تروریست لخوا وژل شوی و او له خلکو سره یې دا ډول نورو حملو اندېښنې پیدا کړې. د پاریس او لندن د حملو ترمنځ تر اوسه د کوم تړاو تایید نه دی شوی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مرادیمه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوې دي. په کابل کې باسمان پاک او صاف شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28، ټیټه 14 اټکل شوې. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28، ټیټه 14 اټکل شوې. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 14 اټکل شوې. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 14 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان یو اندازه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 16 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې چې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره درته اوروم، د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې وروسته له 2014 کال د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو مسله د امریکا له ولسمشر سره سیړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پرته له کوم جدي مشکله روان دی. د کونړ یو شمیر خلک په شفافه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره وړاندیزونه لري.
اوس د بعد چې کارتونو توضیح د تذکرو ته نه وزګار، هر چا سره د افغانستان بچی چې تذکره شته دی، سره د تذکرې دې راوغواړي او سره د تذکرې د خپل کارت واچوي.
راپورونه وایي بی پیلوټ امریکایي الوتکو په شمالي وزیرستان کې یوازې سخت دریزي وسلوال په نخه کړی دي. او له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي لړۍ د پټي خولې فریاد د اونۍ په ننګرهار کې ښځو ته د میراث ورکولو مسلې ته ځانګړې شوې ده. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او هلته تر 2014 میلادي کال وروسته د یو شمیر نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مسله د امریکا له ولسمشر سره څیړي. اندرس فوګرس موسن په دې اړه د امریکا د ولسمشر په ګډون له یو شمیر چارواکو سره په افغانستان کې د ناتو پر روان ماموریت همغږیږي. د دې لیدنې کتنې ریپورت له احمد شیبره اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن واشنگتن ته چې یو ټاکل شوی دی چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د ناتو د رسنیو څنګه ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کتنه کې به عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله له ولسمشر اوباما سره وڅېړي. همدارس به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت پر مسلې خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پای بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو تر اوسه د امریکا په ګډون د ناتو په چوکاټ کې یو شمیر هیوادونو د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پوځیانو د پاتېدو خبره کړې ده. او د ناتو له چوکاټه بهر جرمني هغه هیواد دی چې اعلان یې کړی دی چې له 1300 پوځیان شای په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره مهارب پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې وساتي او څومره سرتیری تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پریږدي. رویټرز اژانس دا خبر هم کړی ده چې د امریکا ولسمشر به د هغو امریکایي پوځیانو شمیر هم څرګند کړي چې تر 2014 کال وروسته به په ځینو عملیاتو کې ترې کار اخیستل کېږي. د ناتو عمومي منشي په د امریکا د سفر پر مهال د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر جان کيري او د امریکا د ملي امنیت له سلاکار ټام دانیلون سره هم وګوري. له باراک اوباما سره به د جمعې په ورځ اندرس فوګرس موسن خبري وکړي. د دې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په یو بیان کې ویلي دي چې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ به د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه خبري وشي او همدارس به دا مسله وڅېړي چې څرنګه له افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري کېدای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د امنیتی اندېښنو په اړه باندې په روانه خبرونه کې راپورونه لرو. د کابل ولایت امنیه قومندان هم نن د کابل د بیلابیلو ولسوالیو د امنیت په اړه باندې خبرې کړې دي. خو اوس بره شوه ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پرته له کومې جدي ستونزې روان دي. د دې کمیسیون وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله د خزو په ګډون په زرګونو کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. خو ځینې خلک د نوملیکنې مرکزونه کم بولي او وایي چې په شرایطو برابر کسان د کارتونو په اخیستلو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د تېرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې لسګونه مرکزونه د افغانستان د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې پرانستل. په دې اړه پام وکړئ له کابل د مرزیې احمد زئی ریپورت ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د رای ورکونې د کارتونو د ترلاسه کولو په لومړیو دریو ورځو کې سباندې 2000 کسانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي چې په دې ډله کې سباندې 6000 تنه نارینه او 2000 په شاوخوا کې ښځې شامل دي. ښاغلی نور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر پرته له کومې ستونزې څخه راو او خلک کولای شي چې د سهار له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 4 بجو پورې د مرکزونو ته د کارت اخیستلو لپاره ورشي.
روانه ده هر سهار مراکز د 8 بجو څخه کار پیل کوي. د پنجشنبې په شمول باندې تر مازدیګر 4 بجو پورې دغه لړۍ ادامه پیدا کوي او پرته د مخفي څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر یک شنبې په ورځ د نوملیکنې بهیر پیل کړ او د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکولو د کارتونو د اخیستلو لپاره 160 مرکزونه پرانیستل. په دې بهیر کې هغه افغانان کولای شي کارت کارتونه تر لاسه کړي چې 13 کاله عمر یې پوره کړی وي او یا کارت یې ورک شوی وي، له نورو هیوادونو څخه راستنه شوی وي او یا د هغوی انتخاباتي حوزې بدل شوی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره د کارتونو د ویش لړۍ به د انتخاباتو له پیلېدو څخه دوه اونۍ مخکې ودرول شي او هڅه کېږي چې په دې موده کې سلګونه زره کسان د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ملورته د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د نوملیکنې درې مرکزونه کم بولي او وایي چې خلک نشي کولی له لرې سیمو نه دې مرکزونو ته د کارتونو د اخیستلو لپاره ورشي. بلورته په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی فوزیه ناصری چې د کارت اخیستو لپاره د عبدالعلي مستقري په ښوونځي کې پرانیستل شوي مرکز ته راغلی وه، دې ستونزې ته داسې اشاره وکړه:
دا فعلا خو اشتراک مردم کمرنګ است، به خاطر از اینکه سایت های رای دهی بسیار کم است.
د خلکو تګ راتګ تر دې مهاله پورې ډېر کمرنګ ده. موږ له لرو چې د نوملیکنې بهیر مرکزونه د پلازمینې کابل د هرې ناحیې په سطحه پرانیستل شي، ځکه چې په هیواد کې ترانسپورتي ستونزې زیاتې دي او باید د نوملیکنې مرکزونه د خلکو د اوسېدو ځایونو سره پرانیستل شي.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د نوملیکنې د مرکزونو شمیر له 140 څخه 440 مرکزونو ته ورسیږي. د نوملیکنې کمیسیون د ویاند په خبره د دې پروسې د دوهم پړاو لپاره چې د اسد په 15 نیټه پیلېږي تیاری نیول شوی او په دې مرحله کې به د ټولو ولایتونو په ولسوالیو او د ښارونو په ناحیو کې هم د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شي. خو ځینې خلک بیا وایي چې د کارتونو د ویش لپاره شرایط ډیر اسانه دي او یو کس که وغواړي کولی شي چې د یو کارت پر ځای سو کارتونه واخلي او ښایي چې له دې سره د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم زیانمن شي. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر روان دی او کومه خاصه ستونزه په دې برخه کې نشته، خو خلک د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښمن دي او ځینې وړاندیزونه هم لري. په دې لړ کې د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره په کار دی دولت لومړی برېښنایي تذکیرې وویشي او که هغه نشي کولی نو د اوسنیو تذکرو له مخې دې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون او د رای ورکولو امکان برابر کاندي. دوی خبرداري ورکوي چې که داسې ونشي نو راتلونکي انتخابات به د تیرو په شان او د تیرو په پرتله له ډیرو درغلیو ډک وي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په ریپورت کې اوري.
د کونړ څوتن اوسیدونکو ازادې راډیو ته ویل په راتلونکو ټول ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره په کار ده چې په هیواد کې د رای ورکولو د کارتونو په ځای تذکیرې وویشل شي او که دولت دا کار نشي کولی نو د اوسنیو تذکیرو له مخې دې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي.
زما نوم د حاجي فیض محمد او د دم کلي د مرکز اوسیدونکی یم. دا مخکې توضیح شوي و دې څه نتیجه نه ده ورکړې. باید چې په افغانستان کې اولنۍ تذکیرې توضیح شي، ځکه چې د افغانستان سره کارت واخ اوس د بعد د کارتونو توزیع د تذکرو ته نه وزګر هر چا سره د افغانستان بچی چې تذکره شته سره د تذکرې د راوغړې او د سره د تذکرې د خپل کارت واچي.
ما نوم حاجی سلم احمد د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په ځای باندې چې دا کارتونه ورکل کې دی په ځای تذکرې ورکړی شي اقلن چې نه نه یو 15000 تذکرې به ورکړی شي. هغه باندې موږ انتخاباتو کوو چې اهل هغه برامخې ته کو کارتونه مخالف ما او هیڅ د دې رضادار نه ما چې دا کارتونه جوړ کړی شي. د کارتونو په ځای ولې وخت کم دی څو وخت پاتې دی؟ دایمي د افغانستان د خلکو لپاره پیدره هر کار پې کولای شو، انتخابات پې کولای شو، یو ولایت نه بل ولایت ته پتلې شو.
دوی وایي ک چیرته یاد خبرې په نظر کې وننیول شي نو نوماندان به بیا د پیښور په قصه خانه کې په زرګونو جالي کارتونه چاپ او په خپل ګټه به وکاروي. داسې کسان به پارلمان او ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړي چې نه به خپل مسولیت پیژني او نه هم د نورو، نه به خپل کار کولای شي او نه به هم چارواکو ته د کار موقع ورکوي.
دا خو شل ځل ورکړی شوی دی او خلکو اغستی دی او زیاتره په دش خلکو اغستی دی چې هغه نه هیڅ پیدا نه ولاړی کې بغیر د شر او کارت هیڅ پیدا نه لري. هم دغه چې د غلا لپاره جوړیږي غلا به پکې
دی که هر سړی راځي غون پاکستانی راځي په دې کې وټونه اخلي. دا د ما خلکو کار دی. ایرانی راځي، پنجابیان راځي، نور خلک راځي، نور خلک راځي، دا نږدې پلوان ټول راځي په دې کې کارتونه اخلي. بیرته ما خپل داغه ملاتړ کوي، بیرته ما خلکو له واک اختیار ورکوي، کارتونه ورکوي او ما خلکو لري
ورکی
خو په کونړ کې د حزب اسلامي مشر او د ولایتي شورا غړی نصر الله ساپی وای ک د رای ورکولو د کارتونو په ځای تذکيري وشل شوی وای ډیره ښه خبره وه خو اوس ولسته په کار دي چې د انتخاباتو کارتونه واخلي او د خپلو مشرانو د ټاکنې لپاره په راتلونکو ټول ټاکنو کې ګډون وکړي.
د کونړ په سطح باندې چې څومره من کارتونه ډېر واخلو څومره پکې شامل شو ما عمره زموږ شمولیت په حکومت کې ما عمره شمولیت زموږ په صحت کې ما عمره شمولیت زموږ په آبادۍ کې شمولیت په معارف کې ما خصه برخه خارجي بورسونو ته د حکومت په شاملېدو کې د ځان شاملول د کار په واسطه باندې دا ډېره مهمه خبره باید خلک کې ځان شامل.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری ازادۍ راډیو ته وویل ښه خبره همدا ده چې برېښنایي تذکيرې وویشل شي. دوی اوس هم د تذکيرو د ویش لړۍ څاري او د کارتونو په ځای تذکيرو ته لومړیتوب ورکوي.
ښه خبره دا وه چې برقي تذکيرې توزیع شوي او محمد کمیسون هم په دې انتظار کې دی چې د هغې بهیر وڅاري او د هغې سره متناسب ډول باندې د رای ورکول کارتونو توزیع کړي. مونږ د تذکيرو د توزیع پروسس اورو هغې ته ګورو چې هغه منطقو کې چې هغه تطبیق نه شو هلته به مونږ د رای ورکول کارتونو توزیع ته ادامه ورکوو. هر هغه څوک چې غواړي چې کارت واخلي هغه یا باید تذکيره وړاندې کړي یا باید د افغانستان تابعیت یو قانوني سند وړاندې کړي. هغه هر څه که چېرته دا هیڅ ونه لري هغه باید د دوو دولتي مامورینو یا د کلي د ثبت شوي مالک لخوا تصدیق شي وروسته دغه نه راته کارت ورکول کېږي.
په کونړ کې خلک د ټاکنو د کارتونو په ځای د تذکيرو د ویش غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د کونړ په ګډون د هیواد په 34 ولایتونو کې د 1393 کال په ټول ټاکنو کې د رای ورکولو کارتونو ویش پیل شو چې کونړ ته یوازې یو مرکز ورکول شوی دی.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په روانه خبرونه کې د خزو سره د تاوتریخوالي په اړه باندې مفصل راپورونه لرو. همداشان په دې اړه باندې د پټې خولې فریاد په نوم د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم اوري. خو اوس به راشم پاتې راپورونو ته. د کابل ولایت امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي نن د دې ولایت د ولسوالیو او امنیتي حوزو د پولیسو د مشرانو په غونډه کې د دغو دروازو نه خوندیتوب په اړه باندې یعنی هغه دروازې چې کابل ته راځي د نه خوندیتوب په اړه باندې اندېښنه وښودله. نوموړي ویل د کابل پولیس پرمختللې وسلې او وسایل نه لري چې باید پام ورته وشي. د کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د پولیسو مسلکیتوب ته په اشاره وویل چې له دې وروسته باید سیستمونه کار وکړي او یوازې پر شخصیتونو تکیه ونه شي. معصوم میوندې په اړه نور جزئیات راوړي.
د کابل امنیتی مسؤلین وایي دې ولایت ته د ننوتلو دروازې له امنیتي اړخه خوندي نه دي او وسلوال مخالفین د حملو لپاره په اسانۍ سره دې ښار ته داخليږي. د کابل امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي د چهارشنبې پورز د دې ولایت د ولسوالیو او امنیتي حوزو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې وویل چې دې ښار ته هر ورځ په زرګونو موټر داخليږي چې کېدای شي په ځینو کې وسلوال مخالفینو ته وسلې او چاپجوړونکو مواد هم انتقال شي. ښاغلی سالنګي وویل دروازې په پرمختللو برېښنایي وسایلو نه دي سنبال او وسلوال فین هم د عام خلکو په جامعه کې د حملو لپاره د شرط راتلای شي.
زونه د حدود 3.5 تا 4000 وسایل
هر ورځ شخواله درنی موټر اتلور زره بارونکو وسایل کابل ته راځي. کومج د موټران کارټن په کارټن او ټولي بوجي تلاشی کړو د ډیر استونزمن کار دی ځکه چې مجرمین او جنایتکار چاودیدونکو مواد په بارونکو موټرانو کې کابل ته انتقالوي او خپل د وادي وګړي غوندي کابل ته راځي. روس چې دوی په وی سیمه کې ځای پر ځای کیږي د خپل هدف په تر ټولو نږدې سیمه باندې حمله کوي.
د کابل امنیه قومندان جنرال سالنګي وویل د دې ولایت پولیس په پرمختللو وسایلو او درنو وسلو نه دي سنبال. خو دوی وویل چې وسلوال مخالفین په ډیر پرمختللو وسایلو سنبال دي. د کابل امنیتي مسؤلین داس وخت یې شاته د ننوتلو دروازو په وړاندې شنه شي چې په تیرو دوه اونۍ کې د کابل ښار په شاه شهید او شهر نو سیمو کې انتحاري او ډلیزې حملې وسوي چې لسګونه تنه پکښ مړه او ټپیان شول. د کابل د ولسوالیو او امنیتي حوزو د پولیسو د مشرانو په همدې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر جنرال مصطفی پتنګ د پولیسو پر لامسله کې ټوپ ټنګار وکړ. شاغلی پتنګول چې د افغان پولیسو د لاپیاورتیا لپاره باید دایمي سیستمونه جوړ شي او د یو امنیتي مسؤل په بدلې دو سره سیستمونه بدل نه شي.
دیگر سیستم باید کار وکړي. اول افراد اشخاص کار
نور نو سیستم باید کار وکړي. تر اوسه پر افراد او اشخاصو کار کوي. سیستم کار نه کوي. کله چې وزیر او یا هم یو قومندان تبدیل دی هر چا په خپل خوښه سیستمونه جوړول. موږ غواړو دایمي سیستم ولرو چې هر څوک چې راسي هر قومندان چې وي سیستم خراب نه کړي بلکې هغه ته وده ورکړي
بل تور انتشار بته.
که څه هم کابل شهر ته ټولې غځېدلې لارې په ټینګه د امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي، خو د دوی له ټولو هڅو سره سره په کابل شهر کې کله ناکله حملې کیږي او د حملو په خلکو کې اندېښنې راپارولې دي. د امنیتي او پوځي چارو څېړونکي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د پولو او ښارونو ته د غځېدلو لارو د کنټرول لپاره باید امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسایلو سنبال کړي. له دې پرته د دوی په خبره د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار پوهنتون استادانو ګواښ کړی دی چې که د کابل پوهنتون د استادانو په اړه شوې پریکړه بیرته وانغستې شي، نو دوی به له خپلو دندو څخه لاس په سر شي او راتلونکی مسؤلیت به د دولت په غاړه وي. که څه هم د کابل پوهنتون د استادانو په اړه باندې دغه فیصله باندې د سره غور شوی، خو بیا هم دوی خپل دریسته دوام ورکوي او وایي چې دوی په خپله خبره باندې ولاړ دي. د استادانو دغه تاوده غبرګونونه هغه وخت راپورته شول چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو بل استاد د یو شمیر محصلینو د هغه ادعاو په غبرګون کې له دندې ګوښه کړی شول چې ویلي له دوی سره د مور مری چلند کیږي. شاه محمود شینواره او په دې اړه نور معلومات.
د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو د هغه شوې پریکړې په اړه خپل غبرګون ښکاره کړ چې له مخې د کابل پوهنتون دوه تر استادان له دندې ګوښه شوي دي. په ننګرهار کې د استادانو د اتحادیې مشر پوهنوال محمد اجمل صافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په همدې موخه د سه شنبې په مازدیګر ناسته وکړه او له چارواکو یې وغوښتل چې د استادانو حقونو ته دې درناوی وکړي او د کابل پوهنتون د دغو دوو تنو استادانو په اړه شوې احساساتي پریکړه دې بیرته واخیستل شي.
او د مشرانو نه هیله کړې چې احساسات یې کار نه اخلي او دغه نظام دې تحصیلي دې نه خرابوي او کومه کړنه چې په احساساتو ولاړه ده او شوې ده هغه باید بېرته واخلي.
نوموړی وایي چې د ننګرهار پوهنتون ټولو استادانو په کابل کې له دندې ګوښه شوو استادانو څخه خپل ماتړ اعلان کړ او ګواښ یې وکړ که چیرې د دوی غوښتنه ونه منل شي نو دوی به له خپلو دندو څخه لاس په سر شي.
استادان هماغه یو کار لري، استادان خو کوم مسله کوه نه ده. استادان به هغه قلم چې ده قلم به باید په سیمه کې ږدي او پرېږدې به چې همدا خلک همدغه پوهنتون ته چلوي، همدا خلک به د خلکو جوابدهي د خلکو د اولاد د تربیې د ناقصوالي یا د هغوی د تاثیر د دندې پاتې کېدو مسؤلیت به د همدې مشرانو په غاړه وي.
د استادانو دغه تودغ برګونونه هغه وخت راپورته شول چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو بل استاد یو شمیر محصلینو د هغه ادعاو په غبرګون کې له دندې ګوښه کړل چې ویلي له دوی سره د مور او میرې چلند کوي.
په هلمند کې د بریتانیا په یوې پوځي اډې کې په لسګونو افغانان بندیان دي. د دغو بندیانو یو شمیر وکیلانو خبرداري ورکړی دی چې موضوع به د بریتانیا سترې محکمې ته راجی کړي. د دغو وکیلانو په باور بریتانوي ځواکونو دغه کسان په غیر قانوني ډول ساتلي دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
بریتانیا د دې دفاع وکړه چې نږدې نوي افغانان په افغانستان کې په خپل پوځي اډه کې ساتلي دي. د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هامونډ د چهارشنبه په ورځ دا تایید کړه چې له اتیا تر نوي افغانان له دوی سره د کمباسټن په پوځي اډې کې په توقیف کې دي، خو دا کسان په قانوني توګه هلته بندیان دي. دغه پوځي اډه په هلمند کې ده او په افغانستان کې د بریتانیا تر ټولو ستره پوځي اډه ده. د دغو بندیانو اتو تنو وکیلانو بی بی سي ته وویل چې دوی د بریتانیا په پوځي اډې کې تر څوارلس میاشتو پورې پرته له کوم توره ساتل شوي دي. فیل شاینر چې د دوو تنو وکیل دی وایي دا له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او په هیڅ حساب له اساسي قانون سره سم کار نه دی. شاینر زیاته کړه چې په پټه د دغو کسانو له بندي کېدو پارلمان هم نه دی خبر شوی. د بریتانیا دفاع وزیر بیا په دې اړه وویل چې زه په انفرادي قضیو خبرې نه کوم او دا خبره د منلو نه ده او یو مخ ناسمه ده چې دغه مرکز چې بندیان پکې ساتل شوي دي پټ ځای دی. دفاع وزیر زیاته کړه چې د پارلمان په سندونو کې د دغه مرکز د شفافیت مسله څرګنده ده. انډیپندنت رسپانې د بریتانیا د دفاع وزارت د ویویاندې خبرې راخیستلي چې وایي زموږ د پوځیانو د عملیاتو یوه مهمه برخه دا ده چې د بریتانیایي ځواکونو د ساتنې، زموږ د ملاتړیو ځواکونو د ساتنې او د افغانانو د ساتنې لپاره د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات وکړي. خو کله چې څوک نیول کیږي د بریتانیا د محکمې له اصولو سره سم موږ نشو کولای چې دغه کسان افغان چارواکو ته وسپارو. د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه چې د ایسف له اصولو سره سم زموږ ځواکونه دا صلاحیت لري چې مشکوک کسان تر شپږ نیم ساعتونو پورې وساتو او په ځانګړو حالاتو کې هغوی د اوږدې مودې په مخه توقیف کړو. خو د اته تنو توقیف شویو وکیلان ټینګار کوي چې د دومره اوږدې مودې په مخه بریتانیا حق نه لري چې څوک توقیف کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
شنواری لیکي پاکستان اوس غواړي چې د تورخم جلال آباد د سړک امنیت خراب کړي. د چارواکو پاملرنه غواړو.